أساسي أو بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودز منسنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شر اغلاس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي یا څرنګه ځایونه دي؟ باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباد ساتل کیږي، یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو سرنګ چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونینو لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوقدانان راغلو او یو سله حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی دا اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دی، تر څو هغه وکوای شي چې له ځانه د یوې مناسبې او مؤثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله چېرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي کدی د هغه په ژبه باندې پوه نه شي دی حق لري چې هغه ته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نه نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو وکولی شي چې د ده په خلاف باندې ثبوت جمع وري کړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضې اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعت کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نشو کولای چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري. تر څو چې هغه شرایط نه وي وځه سوي موږ نشو کولای چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده. کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نشو کولای چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړو چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده. چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ ډېر اساسي مشکل لرو. موږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي، دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یعنی نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقیفخانه کې ده. اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاري په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بازي یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونی متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضي اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی تکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتو کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاصه سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیه له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیه له څارنوالي نه په شپږو میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصیږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکل د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودله، نظارت خانونو هم نظارت کول. زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې یوه دنده یې هم له زندانونو څخه نظارت او څېړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یوه اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقیف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مظنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقو نقص وي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجع کیږي، نو موږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجع کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشری حقوقونه بر لوي لدی چې د نظارتونه کوي د دوی نظارتو گزارشونه ته یې کوي چې د گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم سسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقونه کوي د عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیوني برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندانو سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایره وچتو، د دې هدف ته راورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه غوښتنه مو ساده په دې برخه کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، تر څو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حده پورې کته راسي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارت خانې او تعقیب خانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه ته د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زنداني وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وي، چې دغه په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومانو اوسېدل یا د ماشومانو وده یو ډېره ناوړه اغېزه لري، هم په خپلو ماشومانو باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغلته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لرې واوسي. درېیم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیف خانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې دا تربیه او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې تر څو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سر ته ورسوي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خو